افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتن بایوانن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته د رسیدو پر چارو ژور اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې 10% یعنې شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي، خو د بشري مرستو لپاره د دې په وینا د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. میرمن اوتون بایوا زیاته کړه چې داسې نښې هم نه ښکاري چې د روان کال په وروستۍ ربع کې چې ور داخلیږو د پام وړ مالي منابع ترلاسه شي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی 3 میاشتنی راپور وړاندې کړ. دغه راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو 3 میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي هیڅ پلمه له زده کړو او تحصیله د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. خغلی بینت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر له ښوونځیو د افغان نجونو د محرومیت د درېیمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونې کړې او نوموړی له هغې نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شعار دی د افغان نجونو غږ زده کړې نشي منتظرې دی. هغه ټینګار کړی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو حق لري. تر دې مخکې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې هغه افغان میرمن ستایلي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اګست میاشتې په 11 له پاکستانه د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکتري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وې د لندا نور ګروپ بنسټ له 3 کلونو هڅو وروسته برېتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لیندا چې یوه سکاتلندۍ مرستندوی کارکوونکې وه د 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لیندا تر وژلو وروسته د هغې مور او پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړ. پاکستاني پولیسو پر یوې واکسیناتورې د ډله ییز جنسي تیري یو اصلي مشکوک کس نیولی دی. اسوشیټد پرس خبري آژانس نن چهارشنبې د پاکستاني پولیسو په حواله ویلي چې 3 کسانو تېرې پنجشنبه د سن ایالت په جاکوب آباد ولسوالۍ کې د پولیسو د پولیو پر یوې واکسیناتورې جنسي تیري کې لاس درلود. 2 نور مشکوک کسان لا هم آزاد دي. د پیښې په پاکستان کې په ځانګړي توګه واکسیناتوران بوګنه ولیدي. چارواکو دا پیښه نادره بللي او ویلي دي چې په بشپړ ډول یې څېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن چهارشنبه د فلسطینیانو هغه پرېکړې لیک ته مثبته رایه ورکړه چې له اسرایل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یوه کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او یهودي میژځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک ته 144 غړو مثبتې رایه ورکړې. 14 منفي او 43 غړو هم له رایه ورکولو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې په دې اړه رایه داسې مهال اخیستل شوې چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرایل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام لوبو کې چې ازبکستان کوربه دی ارجنټین ته لوبه 2-1 په مقابل کې بایلو ده. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم نن شارجه کې د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د جنوبی افریقا په وړاندې توپوهنه پیل کړې ده. د جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان تیم ته د 102 منډو هدف ټاکلی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزان اوتن بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې هغه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. له زده کړو محرومې شوې نجونې هم ورته غوښتنه لري.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شئ. د روغتیا نړیوال سازمان په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د جنوبي افریقا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روانې مسابقې له وروستي حاله مو خبرو.
د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز لوبلړ کې د ابراهیم ځدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی.
په یو راپور کې به د خوست د یو شمېر ښاریانو له اندېښنو خبر شئ چې د زړو ودانیو په اړه لري.
خدا زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تیرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی. او د دوکاندارونو ته کې مالکون دي دغه ته په کور دي دا چې جوړ کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا اوتن بایوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیل شوې و د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپلې خبرو په یوه برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د رسېدو پر چارو اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوي بسپنې یوازې 30% یعنی شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي، خو د بشري مرستو رسولو لپاره د دې په وینا د 3 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. میرمن اوتون بایوا همداراز وویل چې داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د روان کال په وروستۍ روبه کې دي چې ور داخلي ګډ پام وړ مالی منابع انتر لاسه شي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړ. دغه راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د فعالیتونو په دې هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه په دې راپور کې شوې او د مخکینی د جون میاشتې د 14 له راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې هم خپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي. په راپور کې دغه راز د امنیتي وضعیت په اړه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو تر څنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوی قانون په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې چې خزی لال نوی محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. دا غونډه روانه ده. په دې اړه به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې په تفصیل واوري، خو بیا هم د بشري حقونو له موضوع لرې نه ځو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې هم وایي چې د پر زده کلو بندیز دی دوی پر زده کلو بندیز نه یواز دا چې پر حقونو تیرې دی بلکې دی دوی ولتیاوی هم لمنځوري. طالبانو په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو له عمل کېږي او موږ د تیارو خواته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له عمل کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دبليو ایچ او تیره ورځ د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه نوې پیښه د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور د پولو د واکسین د کور په کور کمپاین درولی دی. خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه راپورونه رد کړل. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کور په کور کمپاین د درېدو د راپورونو له خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په سویل کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. دبليو ایچ او د سې شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه د اګست په 10مه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي په 2024 کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسیږي چې 9 په افغانستان او 10 په پاکستان کې ثبت شوي. د راپور پر بنسټ په دې اونۍ کې د پولیو ویروس 15 مثبتې محیطي نمونې یا ای ایس راپور شوي چې 5 په افغانستان او 10 په پاکستان کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه پیښې په کندهار، کابل او هلمند ولایتونو کې دي. د دبلیو ایچ او په ټکو په 2024 کال کې د پولیو ویروس د محیطي نمونو شمېر 426 دی، چې یو اویا یې په افغانستان کې او 315 یې په پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د وږې په 26 په یو راپور کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درولو او یا منع کولو په اړه راپورونه رد کړل. د یاد وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د منع کولو یا بندولو په اړه کوم رسمي فرمان نشته، خو د پولیو ضد کور په کور واکسین کمپاین د بندیز په اړه راپورونه په افغانستان کې اندېښنه راپارولې ده. د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عدالت غوښتنې شبکې د چهارشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په دې اړه یوه اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د دې شبکې ویان سید محمد یعقوب یزان پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حال کې چې حکومت د اوسنیو معلولینو د ستونزو د هوارولو توان نه لري، د پولیو د کمپاین په اړه بېغوري ناوړه پایلې لري، او د پولیو واکسین نشتوالی د هیوادوالو روغتیا ته جدي ننګونې رامنځته کولی شي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر معلولینو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پولیو ضد کمپاین کې د کمیت او کیفیت له پلوه خپل فعالیتونه زیات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وي، دوی په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په زوی مې حمله راغله، ډاکټر ته ولاړو، وی ویل پولیو دی، خبرې نشي کولای، پلار نشي تلای، شپې او ورځې دوه درې ځلې پرې حمله راځي، خوراکۍ بې شیمه کوي، له وسه مې نه دي پوره چې څه ورته وکړم.
د ډاکټرانو په خبره پولیو یوه ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه پارولې دي. تر پرونیو چاودنو وروسته چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پکې ډېرې پنښه شوې وې، په تایلند او هنګري کې د دغو پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې دي. حزب الله ویلې دي په دغو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دا د 40 ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړي وو. رویټرز خبري اژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغو وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي، ګواښ کړی چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو لوړپوړی امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستوې او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبنانی سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا درې زره دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. لبرید روسته د سیمه یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځنی ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې ده. د افغانستان جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د افغانستان ټیم ته هم د یو سلو و منډو هدف وټاکه. د ازادي رادیو خبریال بختیار ساحل هم د شبرا سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده. ساحل صاحب، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې توپوهنه پیل کړې، څه ډول روانه ده؟
ریسپ سلامونه مې ومنه. افغانستان دمګړې 15 دیرش نور منډو ته اړتیا لري. په 28.3 اورونو کې افغانستان د یو سلو منډو د پوره کولو لپاره کڅه هم سلو پایل وکړ او په 22 منډو یې څلور لوګاډ له لاس ورکړل. خلا هم ګلبدین نائب او عظمت الله عمرزه په وشتنځای ولاړ دی او د دې هيله شته چې افغانستان دغه سیالي وګټي. د افغانستان په سوزیدلو لوبغاړو کې رحمت الله ګربز اول او شو په صفر باندې، بیا رحمت شاه وسوزید پاته منډې وکړي، ریاض حسن شپاړس منډو باندې وسوزید، وشمت الله شهیدی هم په شپاړس منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه. دا د درې ورځنیو سیالیو د لوبغاړو لومړۍ لوبه ده او دواړه لوبډلې به په شلم او دوهویشتمو تاریخونو دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړي.
ساحل صاحب، پم دې کتاب شو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د دغه لومړنۍ لوبې بریا څومره مهمه ده لحاظ د روحي لحاظه؟
اوس به یو بل یادونه وکم چې ګلبدین دلته شپږیزه ووهله او په دې سره 29 منډې پاتې دي. دا سیالي له دې اړخه هم ډېره ضروري ده چې افغانستان تر دې سویلي افریقا ته په هیڅ فارمټ کې ما کړې، او دا به لومړی ځل وي چې افغانستان سویلی افریقا ته هم ماتې ورکړي، او یوازینی لوبډله چې لا افغانستان ماتې نه ده ورکړي هغه به هندوستان وي، او و به ګورو چې په راتلونکي کې ورسره څنګه سیالي کوي. او د دې ترڅنګ د دې لوبلړۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره ډیره ضروری خبره ده چې افغان لوبډله که دغه سی لوبلړۍ ګټي نو په راتلونکي کې د کرکټ نړیواله شورا کولای شي چې د دوی په بجټ کې یا د دوی په هغه مصارف لا ډیر کې ډیرې پیسې ورکړي. او بل مهم خبر د فوتسال د ورلد کپ خبر ده چې افغانستان د فوتسال په نړیوال جام کې نن خپل دویم سیالي وکړه، خو هغه سیالي ارجنټاین ته بایللې ده. کڅا ارجنټاین په لومړی پاړۍ کې یو ګول وهلی او افغانستان بیرته د مساوي ګولم وهلی، په دویم پاړۍ کې خو ارجنټاین 2-1 افغانستان په دې سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. په فوتسال کې د فوتسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لنګولا ګټلې و، او وروستۍ لوبه به په ګروپي پړاو کې له اوکراین سره ترسره کړي.
بختیار ساحل، تاسو یو دنیا مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوست خاریان اندېښنه څرګندوي چې د دې خار ځینې پخوانۍ ودانۍ او زاړه مارکیټونه د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د خوست خار په زیاترو پخوانیو حکومتي او شخصي ودانیو کې د اوسپنې او سیمټو پر ځای وړې خښتې او چونه کارېدلې چې اوس هغه خښتې او چونه هم خراب شوي. که څه هم په اوس وخت کې د خوست خار ډېری ودانۍ او مارکیټونه نوي جوړ شوي، خو د لسیزو وړاندې جوړو شوو ځینو ودانیو کې هم استوګنه او سوداګریز کاروبار کېږي. نور حالی د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې.
کاڅه په خوښ کې نوی جوړ شوی ودانۍ او مارکیټونو د خار ته د پام وړ خلا ورکړي، خو بیا ځینو پخوانیو او زړو ودانۍ او مارکیټونو د نړیدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوی کولو یا لکتر لګه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست خاریان وای زړو ودانۍ او مارکیټونو کلی وی خو د خار خلا زیان منه کړي، نو بل لوري ته د بارانونو او طبيعي پیخو لکبلې دلبیدل ګواخ هم موجود دی. د خوست خار یو وسیدونکو محیب الله مشال رادیو ته ویل،
اول خدای زړه مارکیټ دی نه دی، دا خو ډیر شورای وخت دی، تیر دی روسي دورې دی، انقلاب وخت دی، او خال کې کړي او خلې دا خال د کډرو دغه کاروبار کې او د دکاندارونو ټکي مالکون دي دغه تفکر دي دا چې جوړ کی
د خوست خار یو بل سیدونکو محمد یعقوب خان بیا وای ایوا بارانی ورځ د تنګدي د همداسي وزاره مارکیټ یو برخه خ کترول بده او خلک تر بچ شول
ورځ د غنر وطن د کونه نه کوم دا پوس دومره لور غنر ورځ دا سمټ خدای زباج کړم فکر دا دا چې د زر غام وش زر تر زر نه وانه صبح ک سلسله شي نو ډیر عالم به کوم دا کنه خور سره خور
د خوست اوسیدونکو د خار جوړونې ادارې او خاروالې هم غوړي چې په اوس وخت کې نوې جوړیدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د خاریانو د اوسنی اثر ټولې اړتیاوي په پام کې ونیسي د خوست یو بل اوسیدونکو نجیب وویل
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډیر په ضعیف حالاتو کې دي وینې هغه ودنۍ ډیرې زنډنې دي نو د دې په خاطر چې د شریخ کلاهو ورسره زیات شي نو په کار د چې دغه مارکیټونه لسره ورغول شي او آباد شي
بلور تزایی چارواکی هم منی چه پو اوس وقتی لپخوانهی و زرو ودانهی و گرت اخیستن لگواخ و خطر خالی نده ده خارجوروان اداره سرپرست حضرت جمالو ویل
ماه که خدا اگه سستم دیر کمزوره و ده کم کنگریتی سستم چه و ده اگه دیر کمزوره و دیر ودانهی که ده اگه چینا استعمال شده پس مرتو پزدی چینا استعمال شده ډېر ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پته شوي دي احتمال شته چې دا خراب شي په چاس وغورځي چپا شي ان شاء الله موږ دا پلان وته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ته جوړو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غزیونه نقشه کوو
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده خوست خاریان مسئولین وایي چې شته خار اوس مهال او اړتیا او ځوابیونکی نه دی او په اساسي ډول پراختیا او نوي کولو ته اړتیا لري
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
اوس به هم دا آزادی رادیو د یشمیر اوریدونکو غږیز پیغامونه په ګډه واورو
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دی د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دی هر څه ټول تاریخ لیدي ویزه هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دی ورته سیره کړی دی زوروی چارواکی پولیس ماموران یې بد چلن کوي د افغانستان کډوال سره نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستری وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی یې کړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وروره تخ مخکې ما تاسو خبر کړی وایس دغه د مو وسې د یو خور خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالي جخه 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکه کار نه کوي دا زست تاسو خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره تاسو د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلونو ورسوي چې د موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه موږ روغتیاي مرکز ته لرو چې موږ په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدر یو خلک هم غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو وروره د موږ غږ ورسوي موږ ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام د سپورت پروګرام مهروي خو په افغانستان کې د شپې نه هنيمي بجې شو یو زل بیا په مو کړې د خبرونو لاندېسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ او د هیوار لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتن بایوان د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د رسیدو پر چارو ژور اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل د بشري مرستو د رسول لپاره د غوښتل شوی بسپنې وازی دیش سلنه یعنی شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی خو د بشري مرستو رسول لپاره د دې په وینا د 3 میلیارډ ډالرو غوښتل شوی ده. د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وای هیڅ بل پلمه لز دکړو او تحصیل د افغان جنو محرومیت نشي توجیه کولای. خغلی بنت نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر له خونځو د افغان جنو د محرومیت د درېمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونه کړې او نوموړی له نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شعار دی د افغان جنو غږ زدکړې نشي منتظرې دی. پاکستانی پولیسو پر یو واکسیناتور د لیز جنسیتیری یا اصلي مشکوک کس نیولای دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې د پاکستانی پولیسو په حواله ویلي دی چې د دریو کسانو تیر پنځمه د سنایلت په جاکوباباد ولسوالۍ کې د پولیو پر یو واکسیناتور جنسیتیری کې لاس درلود. دوه نور مشکوک کسان لا هم آزادي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي نن چهارشنبه د فلسطینیانو هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میشت ځایونه تخلیه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له لوبډلې سره لوبه کوي. لوبه روانه ده. تر اوسه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو په 15 اور کې دوه نوي منډې کړې دي. جنوبي افریقا مخکې توپوهنه کړې وه او د افغانستان ټیم لپاره د 102 منډو هدف ټاکلی. دغه ورځ د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو کې ارجنټاین ته خپله لوبه 2-1 په مقابل کې بایلوده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلامونه او درنخت. د لوب له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ نن پیلېږي. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل دویمه سیالي نن له ارجنټاین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو ور بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه ټاکل شوي دي. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنای پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام سیالي هم پیلېږي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې په خوانه لوبغاړی باطن شاب دریمځه په دې غږېدلې دی چې د سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ دغه لوب لړۍ د افغانستان کرکټ ته څومره ارزښت لري او د کوربه هیواد امتیازات څه دي او د دې لوب لړۍ ګټونکي لوبډله به د هغه د اټکل له مخې څوک وي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان او سویلي افریقا د لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د درې ورځنیو لوب لوبلړۍ نن پیل شوه. دغه لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 4:30 بجې پیل شوې ده. د لومړی ځل دی چې افغانستان او سویلي افریقا د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلې د کرکټ په 4 ورځو او 5 ورځو نړیوالو جامونو کې سره مخ شوې وې چې ټولې سیالۍ سویلي افریقا مسابقه ګټلې وي. د یادو سیالیو د لا چمتووالي په موخه د افغانستان ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي غږېدلې دي چې په دې ریپورت کې به سره واورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د سپتمبر میاشتې په 18 نیټه د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. دغه سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت مازدیګر 4:30 پیل شي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د کرکټ نړیوالې شورا په ټورنمنټونو کې سره سیالۍ کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې په یوه لوبلړۍ کې سره مخ کیږي. افغانستان او سویلي افریقا په وروستي ځل د کرکټ شلوریز نړیوال جام په نیمه پیلوبه کې سیالي وکړه چې سویلي افریقا وګټله، او تر دې دمه د کرکټ په هیڅ فارمټ کې افغانستان له سویلي افریقا لوبه نه ده ګټلې. دواړو لوبډلو له تیر یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې خپل تمرینات هم پیل کړي دي، او لوبو ته یې د بشپړ چمتووالي ډاډ څرګند کړی دی. د افغان ملي لوبډلې د منځنۍ کچې توپ وهونکي درویش رسولي د یادو سیالیو لپاره د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړه وایي:
پرون چې کوم نټ سیشن وکړو نن کوم نټ سیشن وکړو ډېر زبردست و، هلکانو پوره آمادګي نیولې ده. انشاءالله په کوچز مونږ سره دی، ون او ټو باندې ډېر زیات کار کوو او پاور هیټنګ هم اخر کې کوو. واقعاً نیشنل ټیم خو چې کله راځي یو پلیئر او کوچز چې ورته ښیي نو هغه زما لپاره ډېر زیات خوشحالۍ خبرې، ځکه چې ما ته کوم شیان وښودل، ما پہ عمل میں پہ وکړو هماغه چې ما لخه بیټنګ وکړو نن پرون نسبت د پرون نه. او ان شاء الله ما هو له پرون سیشن په ورس کې وکړو، ځکه ډے نایټ میچونه دي او نن مې شپې کې سیشن وکړو. نو ان شاء الله لکان پورا ماده دي نن لایټنګ سره فیلډینګ بیټنګ هر څه وکړو.
دغه راز ملي لوبډلې ته بل تازه غوره شوی چټک توپ اچونکی بلال سمی هم د یادې لوبلړۍ لپاره له تیاریو خوښ دی، او په ډاډ سره وایي چې سویلي افریقا ته به ماتې ورکوي.
سویلي افریقا سره سیریز لرو، نو د هغې لپاره راغلی یو شارجه ګراوند کې سیشن دی. پرون هم سیشن و نن هم سیشن ده، پرون مازیګر کې سیشن و نن د شپې ده. نو ډېر زیات خوند یې وکړو، ډېر څه پکې زده کړو لګیا یو. اوس په الحال پریما بالینګ ختم شو، نوید دی اخیر وخت کې بالینګ کوي لګیا دي. نو الحمدلله سره ډېر ښه روان دی، که جوندو ان شاء الله چې افریقا ته به ماتې ورکو.
افغانستان او سویلي افریقا به د دې درې ورځنیو سیالیو دویمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 16 او درېمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه هم په شارجه لوبغالي کې ترسره کړي. د ولده چې د سویلي افریقا لوبډل مشر هم په خپلو وروستیو رسنیزو کنفرانسونو کې د یادو سیالیو لپاره خپل بشپړ چمتووالی ښودلی دی، او ویلي دي چې ټوله لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو لپاره ډېره خواري.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
اوس د کرکټ د فوتسال د دړېوال جام په لور زو. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د فوتسال په نړیوال جام کې نن خپل دویمه سیالي ترسره کوي. دویمه سیالي له ارجنټاین هیواد سره ده. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د انګولا هیواد ته 6-4 ماتې ورکړې وه. دغه نننۍ سیالي به د ارجنټاین هیواد پر وړاندې هم ماښام د کابل پر وخت 9:30 پیل شي. که افغان لوبډله دغه سیالي ګټي نو په ګروپي پړاو کې به خپله وروستۍ سیالي بیا له اوکراین هیواد سره ترسره کوي. تر دې دمه د فوتسال په نړیوال جام کې په الف ګروپ کې د پاراګوای هیواد تر ټولو مخکې دی چې په دوه لوبو کې دوه سیالۍ ګټلې دي او 6 نمرې لري. په بی ګروپ کې بیا برازیل مخکښ دی چې په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. ارجنټاین د افغانستان په ګروپ کې د زیاتو ګولونو وهلو له امله په اول مقام دی، او افغانستان په دویم مقام دی. ارجنټاین خپله لومړۍ سیالي ګټلې ده چې 3 پوینټ لري. افغانستان هم خپله لومړۍ سیالي ګټلې ده چې 3 پوینټ لري. دغه راز انګولا او یوکراین خپلې لومړنۍ سیالۍ بایللې دي. په ډی ګروپ کې بیا د لیبیا هیواد مخکښ ته چې یوه سیالي کړې ده او هغه هم ګټلې ده. اسپانیا، قزاقستان او نیوزیلند بیا خپلې سیالۍ بایللې دي. دغه راز په ای ګروپ کې پرتګال تر ټولو مخکې دی چې یوه سیالي کړې ده او هغه ګټلې ده. دغه راز د مراکو هیواد هم په دویم مقام کې دی چې خپل لومړۍ لوبه یې ګټلې ده. په ایف ګروپ کې ایران مخکښ دی. ایران تر دې دمه په یوه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز فرانس ورپسې ده چې هغوی هم خپل لومړۍ سیالي ګټلې ده. د ویرو ده چې دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام لري. بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي وسنۍ مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1920 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. دغه راز په دې خبر کې ویل شوي دي چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1920 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو له لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرسٹ کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وي. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویمې سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمان 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزي 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د 11 اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9 شاه یوسف شاه 10 منډې وکړې. دا د روانو فرسٹ کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړۍ بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړۍ پاڼۍ میوند اتلانو کړې وه چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوی وه، هغوی ونه شو کړی چې هدف ته ځان ورسوي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغوی په هماغه اولې پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یو پاڼه او شپږه منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمې پاڼۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومن درې، نسیم منګل دوه، یمین احمدزی د غراز، نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یوه وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې اته وکټې اخیستې وې او په دویمې پاڼۍ کې یوه وکټ اخیستې وه او دیرش منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا اته میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوشتې په همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه، نو په دغه دومره وخت کې اته میاشتې یا اووه میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډېر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډېر شیان شته. ما ته ځان هغسې فلی برابر نه ښکاري ځکه ډېر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کم ردم سې ده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سټار ډېر ښه وو او انشاءالله کوشش به مې دای له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کم زموږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته، خو بیا هم موږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه موږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زموږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم وو په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او دې وکټې د توقعو نه خلاف لوبه وکړه ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم دپاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس ښه وکړو او زمونږ د ټیم دپاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور بیا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې موږ بلال ترین راوستی وو هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې موږ سره کوم لوبغاړی وو رحیم زرماته یې بهترینه توپوهانه وکړه زما په نظر. یو ډېر آؤٹ کلاس اننگز وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډېر خراب لون کې دا غالګ دی هغه بیټنګ چې ما سوم غو کته انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړه او اوس چې کومه سي بیټنګ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزي خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي څرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول منوالو ته ډېر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خستلو وکړه تر څو تر دغه میچ په ډېر اسانۍ سره په یو اننګ سره وګټل.
اړوم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډېر زیات مننه کوم او ډېر خوشاله يم چې هغه بهترین سلو روزنه وکټ تیار کړی و. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک وکړو. ما غوښی یامین پرون ډیر یو آؤټسټینډینګ سپیل وکړو. زمونږ لوبډلې یوازې په درې څلوېښت منډو کې ساره کړه. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډله کې پرون څلور لوبغاړو ډیبی وه، یعنی ډیر نوی راپورته شوي ځوانان دي او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبل شو پنځه شپږ کې خواړه د مسعود ګربز خپخ جوړبل شولا نن بیټینګ ونکو داسې اسمت عالم یو په بال باندې بسترګ ولګېد درې انجریان هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 280 ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمینانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبایلله. نو ځوانان دي نوي دي او لومبی میچ وو. څنګه چې دوی په کومې اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې په هغې واښه نه وي او بیا داسې سرو بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالرو ته بالنګ کوي ستونزمن دی. خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو نو انشاء الله میچونه ډیر دي او لکانو چې هغه کوم مستیکونه کړی و هغه مستزا ورکړه لګی دی ګراوند کې چکرې وهي
یقینا دا سي دي چا ورځي کوم ورس کوم خولو بيګي دی ورځي څومره کمی غلطیانې وکي هغه ټیم که دی بیټینګ په حساب کې که دی بولینګ په حساب باندې د هغه ټارګټ او د مخالف سټریک کول یا زر اوټ کول نو د هغه ټیم سی وو دی دا کنډیشن چې کومګه لوغړو ډیر زرا سیس کول تا مده دوی په مینه مزه او کزو مودوار سره لګیا وو نو د لوغړو کوم لار خوونه مخکوله ایز ا بیټر او یا دی توپهانی او یا توپچونی د دوړو اغلوغړو د ماشاالله ډیر ښه سیس کړه کنډیشن سیس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل کړي دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیلېږي د کرکټ نړیواله شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلینډ آسترالیا انګلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري افغانستان یوازنی فل ممبر هیواد دی چې لا د ښځو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلینډ پاکستان او سریلانکا سره سیالۍ کوي په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلادیش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکښې لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت له امله ترسره نه شوه خو نیوزیلند د بلې ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالې ښار کې پیل شوې ده د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې دوام لري دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې به وغځیږي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید خغلی باطن شاه عبدالرحیم زید په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي نور په مرکه کې ووري عبدالرحمزه صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښتمنه ده
سلامونه ساحل صاحب تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چې لري هغه سره ونډي سیریز کو نو د افغانستان لپاره به خې ډیر خدا او کچې ته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو نو د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه ځکه چې مونږ به وکولای شو چې دغه یو کوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکو نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره او ساوت افریقا وغواړي چې د چمپیونز ټرافي لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي
د دې سیالۍ او قربتوب افغانستان کوي د قربا هیواد امتیازات څه وي
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکول اسی چې خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړ کې د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شنه کمزور یا غیر اجتناب وکي مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي دا د مجيب پنوشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ به ماشالله ډیر زیات خدای نو هغه نه تکول اسی چې پوره استفاده وکي او وکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړ کې دغه شی نه چې دی یا د قربتو اوس کې دوی چې پتا سپنور دنیا کې ګوري او ډېرې هوادونه دینه استفاده کوي د هند مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړي آسترالیا ته بیا څوک ځي هغه د فاست بولینګ ټریک جوړي که هند ته که انګلند ته څوک ځي هغه بیا سیم کنډیشن وکټ جوړي نو دا مختلف هوادونه دي او هواد په خپل هدي قوت مطابق استفاده کولای شي
د سویلي افریقا لوبډله هم کافي ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري د دواړو لوبډلو پرتله څنګه کوي
دریخه هم دي ستو افریقا لوبډله چې د بیخي ماچ لوبډله کتل اته نه حالتان کې بیخي ینګل کان دی او هغه یو خبره ده چې موږ غواړو چې د امپراتون کې چمپیونز ټرافي لپاره کومه کومځي نه سپورت صاحب موږ سره خالي په سپورت لپاره پلیران تیار کو یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کې پلیران چې کوم دی هغه دی هغه تر سپور کړه ده د افغانستان لپاره یو بد خبره هم وو ای دا چې دی برین زدران نشټون هم لري د افغانستان لپاره دا موجب نستا خو بیا هم د افغانستان لوبډله کومنګ وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډله ته د ونډي ایکسپیرینس سب په دواړو ټیمونو په تل کو دا وسني سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډله ډیر زیات کرکټ ته کړه د ونډي کرکټ ته کړه دا میچور پلیران دی ور سره د افغانستان خپل کنډیشن دا نو د مال په نظر باندې افغانستان مبرلاس او سیګ او دی هله چې رزلټ هم پوزټیو ولري
که په ځانګړي توګه ابراهیم زدران یاد کړو نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځایناستي څوک کې دی شي عبدالمالک کا ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده چې ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ونډي فارمیټ کې تا ته به پارټنرشپ بیلډ کوو رنځونه به کول په وکټ بیس کې کوله او د مونږه کتیر میچونه مونږ تاسو مطالعه کوو دا د ابراهیم زدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به مونږه د ګوربا سره به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته خپل چانس ورکړي ځکه چې ریاض دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ونډي هغه د مالک لومړی ځل د پونډي ته پونډي سپورت کې راغلی دا نو دیما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي
ته د څه ډول کنډیشن تم لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي
وختي هم په دې باندې کنډیشن باندې موږ وګورو د رودیا سیا کنډیشن چې د نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې د تر سپن بولرانو ډومینانس زیات دا د شارجه چې دا اوس وکټ یاړه ولسوي دي دا څو کال دو کال مخکې موږ تاسو اخیری میچونه وګورو نو دلته نسبت فاست بولران هم بد بولینګ نه کوي وکټ یې د ګډې ریسکی دي نو فاست بولرانو ته هم لوک سپورټ کوي خو دې ما په مشوره هم دغه چې یاره وکړې څومره د سپن بولینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي ځکه موږ له کانم نسبت آسیا کې ډیر وخت نه لوبې دي دی او وخ مونږه کرکټ هم دغه غلطه کو د مونږه لوبغاړي چې دی هغه سپین لوبولې هم خسي او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډیر زیات ګټول لري
دواړه لوبډلې له یوې ونی رئیس په شارجه کې تمرینات کوي فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي
د تیارانو په اړه که زه وایم ځینې الکان چې دلته په افغانستان کې موجود دي په کندوز کې کیمپ لرو دا په کندوز کې د ایمرجن کیمپ کې موجود و ملته خپل پرېکړه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه او هغه په ونډي ته اتوماتیک راغلي دي ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې ول لکه فرید ملک ګلبدین نوید د الکان ملته هند کې پاتې ول او هغه ملته پرې ټیسټ کوم نه دی لپاره هند کې هغه څنګه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن په فرق لري خو دومره ډیر فرق ونلری نو دوی حالت هم خپل تیاری کو دی ونډي میچونو لپاره تیاری کو نو کافی دی تیاری او تاسو ودا لوډلم ډیره بدن د انتخاب سوی نور وګورو چې رزلټ به څنګه
ورسته پختنه می دا د لوبلړې په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړې غټون کوي
لو د غټون کې پاره بس د خپل پریډیکشن دا ورکوم او مونږه حتی باندې چې سړی د کم هوا دی او کم لوبلړې سره مینه لري دغه پاره باندې خپل پریډیکشن ورکې او زبم د افغانستان په فیور کې لار سم او دلته د افغانستان په فیور کې ټول لپاره مزه یو څو ریزنه ځان سره لرم یو خدا د چې کنډیشن د مونږ خپل دا د مونږ خپل قربتو د مونږ په لاس کې دا د مونږ ټیم چې د ساوت افریقا نسبت ډیر زیات میچور دی ځکه دا غوي چې کم ټیم د ټول په کې انګل کان دی نو د مونږه کان ډیر سینیر دی نسبت غوي تا او د ساوت افریقا لوبډله د ځوانه دا دی غوي هغه کپتان هم چې دا بغو او پاول میچ کې نستا نو ما په نظر زبر د افغانستان په فیور سره لاړ سم او امید مومم دا چې دا سیریز وګټل نو نظر لپاره ساوت افریقا ته ماته ورکو په یو پوره سیریز کې
دا زادر ریډیو درنو اوریدونکو په دې سره زمنګ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.